تسلیم میکنم. خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوله چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تېرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ اور بند وکړي، خو دې هڅو سربیره د ناګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یوه ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمیر زړور سرتیري او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان کال د فبروري په 9 د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنی د راتلونکي 2020 کال تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ټرمپ دغه ژمنې داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 1 میاشت پاتې ده. د نومبر تر 3 مخکې نظر شمیرنې ښیي چې نوموړی له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه وروستی دی. د ترامپ له دغه ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. اوبراین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ترامپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10 زرو زیاتو. نن دا شمیره تر 5 زرو ښکته ده او د راتلونکي کال په لومړیو کې به 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یوې ویډیویي کنفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پیرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه ډېر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډېرو داسې ګمان کاوه چې طالبان به د افغانستان له دولت سره د خبرو د میز تر شا کینني او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه موافقه وکړي، خو اوس عملاً وینو چې دوی خبرو ته ناست دي. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د یادونه هم وکړه چې د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د هغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې وکړي.
ښاغلی عبدالله د سیشن بی پرز له کابل نوې دلی ته ولاړ. د تیرې اونۍ اسلام آباد ته تللی او دا سفرونه داسې وخت ترسره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې د خبرو پر طرزالعمل خبرې کوي. دا خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوي او په پرانیستونکي غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته او ویویل داسې سوله باید وشي چې د هند پر ضد له افغان خاورې استفاده ونه شي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپې سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمایی د سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې 2 اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا د 4 امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. الکسا الکساندرا کوټی او الشافیول شیخ بنند ویرجینیا په الکساندرا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د دایش یو بانډ چې دا دوه کسان هم له ادا سره سم پکې وو، په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دوه امریکایي خبریالانو جیمز فولی او سټیفن سوتلوف سرونه له تنې پرې کړل، او همدارز د دوی دوه همکاران پیټر کسایک او کایلا مولر وژل. دایش د دې کسانو فلم هم اخیستی وو او په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل،
د نن ورځې اعلان د ډېرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د دې امریکایانو لپاره عدالت تأمین شي.
د داعش د دې بانډ مشر محمد اموازي چې په جهادي جون مشهور په 2014 میلادي کال کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د ارمن انسان او ازربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې هڅو سربېره د نګورنه قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرون وویل د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو د ازربایجان لوی برید د نګورنه قرباخ په لرې جنوب کې په شاتم ولې دی. دا سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته سخته جګړه روانه ده. د سپتمبر له 28مې چې جګړه پیل شوې، دواړو لورو د لسګونو ملکیانو په ګډون د لږ تر لږه 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. ازربایجان بیا د پوځي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر دې ډیر زیات وي. ازربایجان او ارمنستان دواړه نګورنه قرباخ خپل خاوره ګڼي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یوه هم ستره لاسته راوړنه د نجونو زده کړه ده. خو په غزنی ولایت کې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځي نشته.
موږ له دولته غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو، یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سو.
د خوست فرهنګیان بیا د خپل سیمې د فرهنګ او هنر خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د خوست اتن او د خوست لاسي صنایع د ټول هغه د هنر د وګونو اصناف او بیلابیل برخې چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندي کول په موږ لازم دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ، جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
که د کمپیوټر په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نور خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته د اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په دې کانفرنس کې یو شمېر ښځینه افغان فعالانو د انټرنیټ له لارې پکې برخه اخیستې وه. پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څرنګه کولی شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤل سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د دې مذاکراتو په اړه مطرح شوې دا ده چې هغه حقوق او ازادۍ چې ښځو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه وشي.
شغلې وردن زیاته کړه چې اوس ښځې وزیران دي، والیان دي او ښاروالان شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% دوی دي. ښځې تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوي دي. د وردن په وینا دا ټول حق حقوق دي چې خلک وایي د وی تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه د امریکا د پراختیایي ادارې مسؤل جین مکګی وویل د ښځو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
له ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ په نوم څه نسته. په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د ښځو او نجونو منځوي کول د دوامداره پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري ناارامي رامنځته کوي او په میراث یې پرېږدي.
اغلې مکی دا خبره هم وکړه چې یو ښکاره توپیر دا دی چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د ښځو فیصدي وبشتو ته رسیږي. د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت سرپرستی حسنی صافی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډه د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنې حفظ شي.
نن چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو، زه فکر کوم چې موږ په یو حساس پړاو کې یو او موږ باید د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب ټولې هغه لاسته راوړنې چې لرو یې خوندي کړو.
حسنی صافی بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت په پلاوي کې څلور تکړه میرمنې شته او دوی چې کومه تجربه لري کولی شي چې د ښځو ښه استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوي غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبي سرابي هم برخه اخیستې وه. له دې دا پوښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیسي او د ښځو د موضوعاتو په اړه انعطاف ښکاره کړی دی که نه دی. اخلی سرابی په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه کې خبرې وکړو. د ښځو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي، دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت نجونې له زده کړو به برخې کړې وي، د کار اجازه یې نه ورکوله، خو اوس وایي چې دوی د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې له افغاني کلتور سره سم مني.
و مردل چې په قطر کې د سولې خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو لسو کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې و هم د نجونو د زده کړې مسله ده چې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادیږي. په افغانستان کې په تیرو نولسو کلونو کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللي، خو بیا هم دا ستونزه په ډیرو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. په تېرې بیا لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې، یو هم غزنی ولایت دی. ویل کېږي په غزنی ولایت کې په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ یو ښوونځی نشته او له 15 ولسوالیو څخه بیا له 12 ټولګي هیڅ یو نجلۍ نه ده فارغه شوې. د پهنې ریاست چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تر لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زړه یې غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي دې زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونه کلونه جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړو وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پر داس په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سي، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادی نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطع اکثریت انجونی دی، یعنی 90% دغه تعداد انجونی تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دولسو شاوخوا کې له قاطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسلم مخالفینو نارضایت و هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي چې دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرمبللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤل ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډېر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کریم راغلی ده، د موږ پیغمبر په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې، وي معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري، چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کېږي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شوې. پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په پار غونډه او د یو شمېر خوستیو خطاطیانو، انځورګرو او هنرمندانو د آثار نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرهنګیانو وویل د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره هم د دې سیمې د هنر، موسیقي او کلتور د نورو برخو اساسي بډاینې او پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې. هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و.
خوستي فرهنګیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ د غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده راډیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یاد کړې.
په خوست کې د تمثیل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورایو په نوم فلبدیحه شیرونه چې هغه د ځانګړي موسیقۍ سره وغږېده، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول هغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندي کول په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي هنري نندارتون کې یو شمېر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنه کوله ننداړې تاریخي ول. خوستی انځورګر او خطاط روشان وایي،
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو ترڅو زمونږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي ترڅو زمونږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له دوه درشو کلونو راپدې خوې زر لاسی او هنری تابلوګان جوړی کړي او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په شخصي لګښت خوست ښار کې د خپلو هنرونو کتنځای پرانیست وایي،
د مونو محمد اسماعیل زدران تقریبا چې زر آثار مې په دوه درشو کلو کې جوړ کړي دي چې په هر یو آثار نه شپږ میاشتې، پنځه میاشتې، دوه میاشتې وخت لګیدلی دی او د هنر د برخه خطاطی حکاکی خطنویسی رسامی نقاشی میناتوری میماری یعنی مطلب دا چې په هر برخه کې بیل بیل کور کړی دی او داس اثر مې جوړ کړی دی چې تقریبا 15000 روپیه خرڅام پکړی دی 2 لک روپیه خرڅام پکړی دی د په خاطر چې د خیس خلک ته هنر د وخه هم خطنویسی سره مینا محبت پوید شي د هنر کتب بسره مینا محبت پوید شي
د نور هنرونو په خوا کې په لویا پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې موسیقي نه یوازې وګد مخینه لري بلکې پریمان مینوال لري سیمای سندرغاړی ګلروف شوقیان د سندرغاړو ستونزو ته اشاره وایي
نور فور چروات په نمدا هیله دا چې هنرمندونو ته توجه وکړي په هر بحث کې هنرمندون چې دي دا ډیر پوتې دي بالکل تشویق نشته استول نه دی تنه ولې شوی دا سورز نه دی ته دی شوی په دې هیله چې دا سورز د هر وخت وي فستیوالونه دی هر وخت دا سورز جوړ شي چې هنرمندون تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي
بلخو د خوځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب وایي دوی د فرهنګ پرمختیا لپاره خپل هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډیر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مکررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازم توجه نه ده کړې
د خوست فرهنګیانو د ستونزو او غوښتنو په باب مو واورېدل فرهنګیان د خپل سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو عصمت څاروان د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستې او مهمې برخې راوړوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محو کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي د بلومبرګ خبرونې پر اساس په حق صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي د ولسمشر غنی دا څرګندونې د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکاره لیدلوری ښيي ښاغلي غنی د دوحې د شړو او بشري مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې کدوی په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي د افغانستان حکومت به په دې وتواني شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوي شبکې وځپي خو دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یوه میاشتې ریشي مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالۍ شوې چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کړنلار جوړ کړي بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې له دې کبله مهمې ګڼلې چې ځینې کتونکي باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش ته لار پرانیستل کېږي چې ځان ته نور جګړه مار پیدا کړي د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگتن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی د باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقې د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړی چې وسلوال جذب او جلب کړي ډیر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقې مخالف دي شاید داعش ته واوړي خو له دې سره سره ډیپلومات مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی د ډیپلومات د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستان د ځواکونو له ایستلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوږدې او ترخې شخړې د پای ته رسیدو زمینه برابره کړې ده د ډیپلوماټ لیکوال وای ک خبري اترې بریالي شي د شیراتونکو لپاره به د افغانانو هیلې په حقیقت بدل شي لیکوال باور لري چې ک په افغانستان کې سولې راشي د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډیر بدل او ښه شي لاري روماشمانو ته به د زده کړو چانس پیدا شي لاري به پرانستل شي پانګونه به ډیر شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډیر شي
ازادي رادیو اوري په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کار نه کولو احتساب نن پنځمې ورځ ته غځېدلی. ډاکتران او روغتیایي کارکونکو وایي څو میاشتې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. کلینیکونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور طبي وسایل نه رسیږي او دوی نشي کولی چې د ناروغانو سمه درملنه وکړي. دغه احتساب هم په همدې خاطر پیل کړی دی. له ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره وصل دی. انوري صاحب، ولې د دغه احتساب د دومره غځېدلی دی؟
نوری صاحب، د نورستان صحي کارکوونکي او ډاکټران دا پنځمه ورځ ده چې احتساب یې پیل کړی دی. هغوی وایي چې تر اوسه پورې د دوی غوښتنو ته یا دوی چې کومې تنخواګانې بندې دي هغه دوی ته نه دي ورکول شوي، نو ځکه احتساب پنځمې ورځې ته هم غځېدلی دی. او دوی وایي چې تر هغه وخته پورې به دغه احتساب دوام وکړي چې تر څو پورې دوی ته معاشونه نه ورکول شوي. په بستر کې پرتو مریضانو ته چې کوم دوی هلته بستر کوي په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې، هغوی ته خوراک او څښاک غم نه شوی. همدارنګه دوی وایي چې دوی سره قرارداد شوی چې په کال کې به 20% تنخواه د دوی زیاتېږي، 15% نورې اضافي تنخواه به دوی ته ورکړي. خو تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي شاوخوا کې چې دوی ته دغه اضافي تنخواګانې هم دي ورکول شوي. د هغې سربیره څلور میاشتې کېږي چې دوی ته خپل هغه اصلي تنخواه هم نه ده ورکول شوي.
انوري صاحب، د یکشنبې له ورځې دا احتساب پیل شوی، په دا 5 ورځو کې د دوی سره چا کتلي، د دوی ستونزې چا اورېدلې دي؟ هلته خو ډیر لوی مخلوق ده، روغتیایی برخه کې به ډیر ستونزې راپورته شوي د ټولو کلینیکونو او روغتونونو له تړل کېدو سره.
بله، دوی سره د نورستان والی همدارنګ معاون دواړو کتلي دي، خبرې د دوی ورسره شریکه کړي ستونزې. همدارنګ د نورستان د والی مرستیال محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دا ستونزې ټولې ریاست جمهوری ته لیږلې دي، همدارنګ امنیت شورا ته لیږلې دي، وزارت د عام روغتیا وزارت ته لیږلې. خو تر اوسه پورې داسې کوم فشار په وزارت او په همکار موسسه چې هیډ په نوم باندې یادېږي هغې باندې نه دی راغلی چې دوی ته دغه تنخواګانې ورکړي. نوري صاحب،
تاسو چې له دوی سره خبرې
وکړي،
بلې، تاسو چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي، ولې روغتیایي ستونزې جمهوري ریاست ته استول کیږي یا د افغانستان د ملي امنیت شورا ته؟ مسؤول مرجع اداره خو د افغانستان روغتیا وزارت دی، په کابل کې مسؤول لري د روغتیا وزیر دی.
بل مونږ چې دوی سره خبرې وکړې، وی چې مونږ څو وارې وزارت دغه ستونزې رسولې دي خو هغوی په کوم اقدام نه دی کړی. وی چې مونږ مجبور شو چې رئیس جمهوری او امنیت شورا سره خبره شریک وګو، وی دا زموږ مجبوریت چې مونږ دوی دغه سره لوړ مقامات سره خپل خبره شریکه کړې. او خلک ډېر ستونزې لري. نوري صاحب، هر ساعت مونږ ته ټلیفونونه کوي، خلک شکایت کوي چې مونږ راغلي وو کلینیکونه بند دي، ډاکټران نشته دي، کوي هم کار نه کوي. او هغوی مو چې ډاکټران یو چاته چې څلور میاشتو تنخواه ورنه کول شي، ډاکټران وایي چې مونږ ته قرضونه را باندې د خلکو بازار کې نشو ګرځېدلې، نو مجبور شو چې کاربندیز اعلان کړي.
بله، روح الانوری له کونړه د ازادي راډیو خبري له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، وا موریدل چې په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کار نه کولو احتساب پنځمې ورځ ته غځېدلی، خو تر اوسه پورې چارواکو د دغه احتساب د پای ته رسولو لپاره داسې چې موږ واورېدل کوم اقدامات نه دي شوي. موضوع هم د افغانستان جمهوري ریاست او د ملي امنیت شورا ته راجع شوې ده چې دغه احتساب پای ته ورسوي. له دغه احتساب سره په نورستان کې هم ډېرې روغتیایي ستونزې راپورته شوې. له دې مخکې هم نورستان د روغتیا او نورو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ و. او اوس هم یوه نړیواله موضوع. جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم کړی. احمد شیبر ته بغوښ شو.
وروسته تر دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې شخ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیښه کې لاس لري. ناوالنی په جرمنی کې دی او په شکېدو دی. دی د اگست په میاشت کې د نوې چوک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روسیې ویلې دي چې په دې پیښه کې لاس نه لري، او په دې برخه کې ماسکو د نړیوالو د فشار سربیره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي.
دا ښکاره ده که دا قضیه حل نشي او اړین معلومات چمتو نشي، نو ممکنه نه ده چې پر هغو خلکو چې په روسیه کې دي بندیزونه ونه لګول شي. روسیې ته به دا ښه لارښوونه وي چې اجازه ورنه کړي چې خبره تر دې بریده مخته ولاړه شي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان اف لیدرین په یوه ګډ بیان کې وویل چې دوی به خپلو شریکانو ته په اروپایي اتحادیه کې د بندیزونو په اړه ډېر خپل وړاندیز وړاندې کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد یې له جرمني او فرانسې سره هم شخه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د ترامپ له دغه ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا ویلي چې امریکا په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او ویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه اوس ډېر جدي دي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجای عامول اباسین څپې سره لوبه وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا د څلورو امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان ازربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې حدو سربیره د نګورن قرباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. که خوړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وې پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کمپیوټر موضوع راخسته ده. دا چې ان کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړې دي. خو تر دې مخکې یوه بله موضوع. په واشنگتن کې د پیو په نامه د یو تحقیقاتي مرکز نوې سروې ښیي چې په څو پرمختللو هیوادونو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه تر پروسه کال ډیر شوي. دا سروې په 14 هیوادونو کې ترسره شوې. دا چې د دې نارضایتۍ عمده دلیل څه دی، فریبا ظاهر ته به وښو.
پیو تحقیقاتي مرکز په 14 هیوادونو کې یو نوی سروې کړی دی چې ښیي د دې هیوادونو له ډلې په استرالیا، بریتانیا، جرمني، هالند، سویډن، امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا، اسپانیا او کاناډا کې تر بل هر وخت د چین په اړه منفي نظرونه ډیر سوي دي. دغه مرکز له څه باندې 10 کلونو راهیسې دا ډول سروې غانې کوي. د دې تحقیق لمخې په استرالیا کې د چین په اړه منفي نظرونه تر ټولو ډیر ول. د چین په اړه دا ډول منفي نظرونه د تیر کال پرتل 24 سلنه ډیر سوي دي. غی تحقیقاتی درې د راپور لمخې په بریتانیا کې د پښتل سوي کسانو درېمې برخې د چین په اړه منفي نظر وړاندې کړی دی چې د تیر کال پرتله 19 امتیاز ډیر دی. د پیو په راپور کې راغلی چې په امریکا متحده ایالاتو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د کار تر پیل وروسته 40% ډیر سوي دي. د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کورونا وایروس د چین له ووهان ښار څخه سر راپورته کړ. د دغې وبا له امله د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو لمخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 1,500,000 کسان مړه سوي دي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون 6.5 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته سول. د چین په اړه د منفي نظرونو د ډېرېدو یو اصلي لامل ګڼل کیږي. دا سروې داسې مهال سوي چې د کورونا وایروس پر وړاندې د چین غبرګون له پراخو انتقادونو سره مخامخ دی. د پیو د نوې موندنې له مخې په 14 هیوادونو کې چې دا نظر پوښتنه سوي، د سروې سوي خلکو شاوخوا 6% ویلي چې چین د کورونا وبا پر وړاندې مبارزې په برخه کې کافی کار نه دی کړی. تقریبا همدیش میر خلکو د کووید 19 ناروغي د مخنیوي په برخه کې د خپلو هیوادونو یا نړیوال روغتیایي سازمان او اروپایي ټولنې لکړند هم ناخوش شولې ده. یوازې په امریکا متحده ایالاتو کې 4.8% پښتل سوي خلکو د کورونا وبا پر وړاندې د دوی د حکومت خبرګون پر څرنګوالي انتقاد کړی او نظرونه منفي شولې سوي. په چین کې د یادې وبا پر ضد د مبارزې په برخه کې د خلکو نارضایتي د دې هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ د باور د کمیدو څرګندوي هم کوي. په منځني ډول 88% سروې سوي خلک وایي چې د نړیوالو مسایلو په برخه کې د ولسمشر شي د کړنو په اړه باور کم او یا هیڅ نسته. خله دې سره سره ډیرې پښتل سوي خلکو ویلي چې تر ولسمشر شي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ بے باور دي. په جرمني کې د بیلګې په ډول 88% پښتل سوي خلکو ویلي چې د چین پر ولسمشر اعتماد نه لري، خو 89% دغو کسانو پر ولسمشر ټرمپ بے باوري شولې ده. بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د بے باوري سطح ټیټه شولې سوي. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر نوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کیږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډیری سرویسوي هیوادونو کې خلکو د پښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظ د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه هم د بشري حقوقونو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخوردار اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز بازه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته استلاد از ما میشه خوخی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړه تعلیم او تربیته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستری او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځینو برخو کې ماستریانه ورکی او همدارنګه دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازی متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شی وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري، البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیا دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبښې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تبع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته بره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پوهنتون ته لاړشي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی.
او زما مکلفیت داده چې زه پانتون جوړ کم، زما مکلفیت دولت وی داده چې زه باید مکتب جوړ کم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسه تعلیمی مؤسسه جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شي شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پنړی کې لومړی کمپیوټر څډول او چارمنځ کړ
داول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنې عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کوم. به ورسته په 1402 ختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډېر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده، و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن همدا موضوع چې په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو.
بیا ارزښت خنوو ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیل بیل برخو کې د آسانتیاو د رامنځته کیدلو پاکله د خلکو خبري هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلیون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پانتون د کمپیوټر ساینس د پانزی استاد سهیل مختار راکوي.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې د په بابلیون کې یعنی اوسنی عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړو. ابکاس د لاسی محاسبه کولانسی به ورسته په 1422 کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ چې هغه کولای شو د محاسباتو کې خدا ډېر ابتدایي ماشینو په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکی ماشین د انیاک په نوم دا په 1908 کال کې جوړ شو. د ماشین کولای شو چې د نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبه د 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وینه ته تقریبا یو کال وخت نیولو. دا انیاک الکترونیک ماشینو د توي الکترونیک نومریک انټیګریټر ان کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر د انستال کو انټر کانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. خو متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات دوا چنا به په 1993 کې د مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو ورپسې په ننګرهار کې یو څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو او اوس په تقریبا د ژوند هر اړتیا او موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډېره زیاته په دې باندې واسه هر څه کېږي پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره ته خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر راوتی دي. مثلا ته په خپل زندگی کې ډېر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لار درته کوي. دغه خلک دي چې پوي پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره، دغه خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، دغه خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اوپینین وسم هغه وخت فرقي. نو هغه وخت کې چې استفاده کا ورور ما ته قطه کی راک او چې زه فلم کې ګورم مثلا چې شای غټي نشي به ویل نو سړی راغی او بیا در و هغه د شې شای لره د شې قاتیږي. خا کمپیوټر خو اول خو مونږ هم په بونو ځان قاتیږي خو ډیر شان قاتیږي. نو ته چې غواړي په دین په دې چې دا سٹارټ سره کم شي نو پاغه وخت د خلکو نظر د سی او وست خلکو نظر د سی د مثلا علمی سطح باندې د تراسی کنه در نه بوختنه کی سی مثلا ما د دغه شی پکار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور دوای فرض کې مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري به په هارد ډرایو کې زی لري وس د تراسی خه پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در دوای سی مثلا ما د دغه نسل کی پکار ده دومره مشخصات او ز خبرم سی ریټ څومره ده لري نیم حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو وښلی شو چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خی وي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په فایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د مونږ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و هغه وخت کزه وړکای و نو ما وسه کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و بیا د دې منګه او کی سیو دغه شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ور نه پختنه وکړه سی وروره دا څه شید ست هر شی پم دی کیږي دا خو واجب خو ده شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کړي دا به سره غم شي خو بیا دغه مې ربانی و سه هغه کمپیوټر ما ته راکړ بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا نو په هغه شکل سه منګه استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ایم بی ریم سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی څلور ایم بی هغه 286 کمپیوټر ور سره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ور سره
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
موږ دا اوس وګوره دا خپل لپ ټاپ راغلی موږ سره دا اوس نوې لیټسټ ماډل ده
او
تیر بوک ورته وای
تاسو خلاص کړئ
یو دا لپ ټاپ موږ جوړو
کدر ته وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه موږ کولای شو چې ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه مونږ لري
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه د ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پر باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم ترې استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو یو مامور صاحب سی او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه څه رقم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید چې همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخلا شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک څنګه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه وروسته بیا هغه استفاده کوي
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاشتې پس کمپیوټر انجینر سره
ورو دي ما زیات مصارف نه راځي 1500 روپے خو دې غن هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابېږي نه که چیرته سم مشکل پکې مشکل به امرا فسی زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبرو کې خبرونه اورم الاتی را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته کوي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاء الحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلې دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په آر کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي دا لپ ټاپ هغه ته ویل کیږي
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر د آر یا وی توضیح غواړي تاسو ویل چې کمپیوټر رام دا کنه په دې اړه معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کول شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ڈیزائن د انجینری او نور مطالب لپاره استعمالی کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دا
bale هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت سیدی په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع اين تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې سیدی 6000 افغانۍ نه شروع تر 2,000,000 افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو دي خو ته جو دا ډیر مینيږي کنه په دوه کې څه ته وپیل
عین ماډل مطلب په موږ ماډل کې ډبل ام راځي نازک ام راځي بعض خلک هغه نازک خو خېدې لپاره سپکی وزن کم ولري دغه لپاره خلک خو خې
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه دي کنه دل کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي
اکثرت مال دوبۍ نه راځي ل امریکا نه راځي ل اروپا نه راځي
اته سینه د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری سی دی هغه بیا چین ناراضی
ځینی وخت دا کمپیوټر دا شیان د سی چې هغه د مانج وسایل چنج سی وی بدل سی وی کنه څنګه د تام د کوم کار کیږي
اکثرت خلق هم داسې کوي چې اموال سره هلته انتقالوي له تکې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې همدغسې هغه پکې راځي.
نو اوس موږ څنګه پوه شو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوي دي پرزې نه دي بدلې شوي؟
داسې دا باید له کارتن نه ول معلوم شي چې کارتن یې باید سیل وي د کمپنۍ نه چې راغلی وي. دویم قدم کې دا ده چې تاسو باید د دې سیل نمبر له ویب سایټ کې چک کړئ اته ویب سایټ کې ورکی تاسو وښیئ چې د دې څومره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده، آیا استعمال سوی نه ده استعمال سوی، او که دا هم ونیسي تاسو کولی شئ کمپنۍ سره تماس ونیسئ چې ما دا کمپیوټر اخیستی، آیا دا کمپیوټر نوی ده که نه ده، د دې اطمینان لپاره.
دې دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکي هم راتلل. چا کمپیوټر اخیست څوک به په قیمت نه جوړېدل، بیرته به روان شول. لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږېدلی و، ورته غوږ شئ.
نوم یې سیدالله دی، راغلی یم ځاته یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم 8 GB وي، ریف یې تقریبا 256 SSD وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی، حتی که هغه که رادیو برنامې دي که تلویزیونی برنامې دي یا پونزي دي، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزوری به وي.
درن دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو.